ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله د آزادۍ رادیو دوه ساعت خبرونه پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جری د میاشتې 15 د 2015 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ سهرنۍ خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د نوې ډلې لپاره خبرداري ورسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي. د هندي استخباراتي ادارو له قوله ویل شوی چې ښایي ځینې سخت دریځي د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي. پر دې پر راپور سربیره دغه راځاوري چې د جمهوري ریاست یو سرچینه بیا په دوه ورځو کې د کابینې د اعلان خبر ورکوي. مخې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې د هیواد د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي او نړیوال جام لوبو ته به چمتو کړي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو تیره شپه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان په نښه کړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د نوې ډلې لپاره خبرداري ورسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي.
نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه د ډاډمن او سیمې خپل تدابیر لري. دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان لپاره کوم مشکل ستونزه ایجاد کړي.
هندي رسنوی پرونده استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هندي وی الوتکې د تښتولو ګواښ ترلاسه کړی دی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره د پام وړ مرسته کړې ده. د بامیان ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي دوی د حکومت لخوا د معیاري شهرک د پروژې د نمرو بیې نشي ورکولی. چارواکو د بامیان ښار په څلورمه ناحیه کې د داسې یو ښارګوټي د جوړو دو خبر ورکړی چې 600 نمرې لري او د دوی په وینا ټول معیاري خدمات پکې وي. دا ښارګوټي د هغو خلکو لپاره په پام کې نیول شوی چې د غرونو په سمڅو کې ژوند کوي. د نمرو بیه 15,000 افغانۍ ټاکل شوی، خو د خدماتو لپاره د هر نمرې لپاره 1,00,000 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. د بامیان ښار او د شاوخوا سمڅو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لګښتونو د ورکړې توان به د دوی دوه راتلونکي نسلونه هم ونه لري. دوی له حکومت غواړي چې د ټاکل شوو بیو په اړه له سره غور وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګنده کړه چې د هیواد د کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي او نړیوال جام ته به یې چمتو کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کاناډا د ټیم پخوانی روزونکی انډي پیک د بالنګ په برخه کې د ملي ټیم د روزنې لپاره استخدام کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په داسې یو حساس حالت کې د ښاغلي پیک ونډه ډیره مهمه ده.
هغه یو ښه روزونکی ده. د بالنګ په برخه کې د ملي لوبډلې سره یوځای شو. ان شاء الله موږ تمه لرو چې نوموړی د افغانستان د ملي لوبډلې سره په نړیوال جام کې په روانو بیدو کې چې په اړیکو کې خدمات کوي ښه تمام شي او ان شاء الله ښه نتیجه به ورکړي.
کرکټ بورډ همدارس د افغان لوبغاړو د مادي امتیازونو د زیاتېدو خبر هم ورکوي. د کرکټ بورډ ویان ویل د افغان لوبغاړو تنخواګانې او بهر ته د سفر په لګښتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د امریکا بې پیلوټه الوتکو تیره شپه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان په نښه کړ. پاکستاني امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه افشا نه شي ویلي چې بې پیلوټه الوتکو په پرونۍ حمله کې دوه توغندي وویشتل چې یوه یې د طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر مرکز وویشت او دوهم د یوه ازبک قومندان څیرمه مرکز په نښه کړ. له دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د هوایي حملو په ترڅ کې 1 وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې په دې حملو کې د افراطي وسله والو څلور مرکزونه او د انتحاري حملو د زده کړو یو مرکز ویجاړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې له تیر پسرلي راهیسې په شمالي وزیرستان کې پیل شوو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 1,200 زیات وسله وال وژلي دي. د اوکرين په جنوبي ښار اډیسا کې پرون نوښته یو چاودنه وشو. دغه چاودنه هغې ودانۍ ته نږدې شوې چې د اوکرين پوځي ځواکونو ته چې په ختیځ کې له روسپلو او بلتون پارو سره جنګیږي د مرستو رسولو چارې تنظیموي. راپورونه وایي چاودنه د هغو ټولنیزو سازمانونو د همغږۍ مرکز دفتر مخې ته شوې چې د اوکرين تروریزم ضد عملیاتو کې ښکېلو ځواکونو ته مرستې رسوي. د حکومت پلوي اوتو میدان اډیسا په نوم ډلې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. سیمه ییزو چارواکو وویل چې د ودانۍ ډېرې هندارې او ښیښې ماتې شوي او له ودانۍ بهر درول شوي موټر هم ویجاړ شوي دي. د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي. روسي خبري اژانسونو د روسي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له قوله راپور ورکړی چې روسیه به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د اوکراین، جرمني او فرانسې د استازو په ګډون نن په برلین کې جوړیږي. په پام کې ده چې د درې وړو هیوادونو مشران د رواني جنوري میاشتې په 15 نیټه په قزاقستان کې او د بهرنیو چارو وزیران د رواني اونۍ په پای کې غونډه وکړي. روسي رسنۍ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ګریګوري کاراسیان له قوله لیکي چې وایي د برلین په غونډه کې به د روسي د بهرنیو چارو په وزارت کې له اوکراین سره د اړیکو د څانګې مشر ویکتور سوروکین ګډون وکړي. د یو بل خبر لمخه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپل څارونکو شمیر د رواني میاشتې تر پایه پورې دوه چنده زیات کړي. د دې سازمان ویاند مایکل بوسیرکیو پرون له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې په دې ماموریت کې د شامل څارونکو شمیر به له 250 څخه 500 کسانو ته لوړ شي. ذکر یې د په وینا د اوکراین په ختیځ کې وضعیت ښه شوی خو د بیا هم یادونه وکړه چې له اوربان څخه هر ورځ سرغړونې کیږي. نوموړي همداراز وویل لسیمې د درنو وسلو د ایستلو چارې چې په 13 سپتمبر میاشت کې په مینسک کې توافق پرې شوی و تر اوسه نه دي عملي شوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. کامرون پرون وویل دی غواړي په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب د برخلیک په اړه له 2018 میلادي کال مخکې د برتانویانو رای واخلي.
The referendum must take place before the end of 2017. If we could do that earlier, I'd be delighted. The sooner I can
ټول پښتنه باید د 2018 میلادي کال په تر رسیدو مخکې تر سره شي. کوم دا کار لدی مخکې وکول شو ډیر به خوښ شم. څومره ژر چې زه په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب او ټول پښتنه پر ژمنه عمل وکړم هم راخده. ډیوډ کامرون د روانې مې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د هغې ډلې تر فشار لاندې دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفت کوي. همداراز په عامو برتانویانو کې د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند محبوبیت هم په زیاتېدو دی.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا هم د افغانستان د زینستر شهرون د هوا حالات چې د هوا پیژندنی نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفی 2. په کندهار کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 3. په هرات کې به اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان باراني وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4. او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4.
ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه هم اوریدل شي. د نوی دلی له پرونی خبرداري ورسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي.
هندستان او نور هیوادونه د ډاډمنو سیمه خپل تدابیر لري.
د هند استخباراتي ادارو له قوله ویل شوی چې ښایي ځینې سختدریځې د هندي الوتکې د تښتولو هڅه وکړي. د جمهوري ریاست یوه سرچینه بیا په دوو ورځو کې د کابینې د اعلان خبر ورکوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان بیا وایي د ملي یووالي حکومت په لومړیو سلو ورځو کې ځکه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري چې مشران د مسلکي کابینې پر سر نه بلکې د قدرت د ویش پر سر اختلافات لري.
جنگ بر سر افراد متخصص یافتن نیست، جنگ بر سر سیاست و تقسیم کردن قدرت به صورت مساویانه و گاهی وقتا غیر مساویانه.
په قبایلی سیمه ورغزو ایجنسی کې د والیبال په میدان کې د لوبي پر مهال چاودنې دی او ماشوم په ګډون لک تر لګه څلور تنه وژل دي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به د کابل لی یو ګرځند پلورونکي واوري چې وایي اناناس خرڅوي خو ډېر خلک نه پیژني.
په زرو کې یو دانه ایره راشي وی پیژني نور خالی پیا کې چې دا په سودي پی نه ژني چې دا څه دي.
د نوې ډلی له پرونی خبرداري ورسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي. پروند هند استخباراتي چارواکو له قول راپور ورکل شو چې افراطي وسلوال ډلې غواړي د هند پر الوتکو حمله وکړي. د هند امنیتي ادارو پروند ټولو پروازونو په تیره کابل ته د الوتنو په اړه د پوره پلټنو امر ورکړ. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افراطي وسلوال له کابل د هند پر الوتکو د برید توان نه لري. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. د کابل له هوایي ډګر څخه د هند په ګډون هر ورځ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته الوتنې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره ټول تدابیر نیول شوی.
د ټول امکانات څخه کار اخوترسو د پروازونو مسؤلیت خوندي سي، یعنی په دې کې موږ دا ثابت کړی دی او نړیوال پروازونه د کابل څخه دوامدار توګه باندې شته. هندستان او نور هیوادونه د ډاډمن وو سیمې خپل تدابیر لري. او دوهمه خبره دا چې ترکستان هم دومره توان نه لري چې د افغانستان مهم هوایي میدان د پروازونو د لپاره کوم مشکل ستونزې ایجاد کړي.
هندي رسنیو پرون د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هند یوې الوتکې د تختولو ګواښ ترلاسه کړی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. د راپورونو له مخې یو نامعلوم کس پرون په کلکته کې د ایئر انډیا دفتر ته په ټلیفون زنګ وهلی او په بنګالی ژبه یې ویلي دي چې د دې هوایي شرکت یو الوتکه به وتختول شي. ان ڈی ٹی وی چینل د استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکوي چې خای د ایئر انډیا هغه الوتکه وتختول شي چې افغانستان ته الوزي. راپور زیاتوي چې خای دا الوتکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا هم د طالبانو لخوا وتختول شي. امنیتي چارواکو د ټلویزیوني چینل ته ویلي ګومان کوي چې وسلوال به د ایئر انډیا الوتکه ځکه وتختوي چې د هند ملي هوایي شرکت دی او جکپوري هندي چارواکي افغانستان ته سفرونه پکې کوي. د هند ملکی هوایی الوتنو امنیتی اداره د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې جنوري میاشتې په ورستیو کې هند ته سفر وکړي. اوباما به په هغو مراسمو کې خاص میلمه وي چې د جنوري په 16مه نیټه د هند د جمهوریت د ورځې په مناسبت په پام کې دي. شپارس کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو هندۍ الوتکه چې له نیپال څخه نوی ډیلی ته روانه وه وتختول شوه. د انډین ایرلاینز د ایربس الوتکه چې 1600 سپرلۍ پکې وي په پاکستان کې د دیره حرکت المجاهدین ډلې وسلوالو د هند قلمرو ته له ننوتو وروسته وتختوله او څو ښارونو ته له الوتو وروسته یې په کندهار کې راکوزه کړه. وسلوالو د هند له زندانه د حرکت المجاهدین د دریو مهمو غړو له خوشي کې دوروسته د انډین ایرلاین الوتکه پرې خوده. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان له بیارغونې سره د پام وړ مرسته کړې. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي مرکزونه د هند په سیال هیواد پاکستان کې دي، لدې مخکې هم په افغانستان کې پر هندي اهدافو حمله کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مدني ټولنې یو شمیر فعالان وایي د ملي یووالي حکومت په لومړي اصل ورځو کې ځکه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري چې مشران د مسلکي کابینې پر سر نه بلکې د قدرت د ویش پر سر اختلافات لري. مخکې له دې چې د مدني ټولنې د فعالانو د اعتراضونو په باب واوري، د افغانستان د جمهوري ریاست یو سرچینه بیا په دوو ورځو کې د کابینې د اعلان خبر ورکوي. دغه سرچینې د دوه خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د کابینې کار بشپړ شوی دی او په راتلونکي چهارشنبه به ولسی جرګې ته د باور رای لپاره معرفي شي. قاسم سولمل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو نږدې سل ورځې پوره کېږي، د حکومت یو سرچینه وایي چې په غالب ګمان سره به نوې کابینه د روانې اونۍ په چهارشنبه ولسی جرګې ته معرفي سي. دغه سرچینه چې نه غوښتل نوم او شخص خبر سي، ازادي راډیو ته ویل چې افغان چارواکو د اکشن بپورس پارک کې په دې اړه خپل کې بحثونه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې شای ولسمشر د نوي کابینې له غړو سره د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جلا جلا وګوري. او ترغه ورسته د باور یا ادم اعتماد رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. په همدې حال کې یو شمیر سناتوران هم د اکشن بیورسي په عمومي غونډه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ و نه کړي. لدې وړاندې د ولسی جرګې دوه پلاو حمله ولسمشر او اجرایی رئیس سره کتلی و. او ورسره د کابینه د غړیو په ټاکنه کې د ځند په حق له خبرې کړې وي. د کابینه ځند نه یوازې دا چې د ملي شورا د غړیو انتقادونه راپارولي، بلکې عام خلک او د مدني ټولنو بنسټونه هم ترې شکایت کوي. دوی وایي حکومت نو نور باید د وزیرانو سرپرستۍ ته خاتمه ورکړي او روان کړکیچن وضعیت سم کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان نوې کابینه به 15 وزیران ولري، چې له هغې ډلې 14 به د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې او 12 نور به هم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له لورې وټاکل سي. خو دا لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو د انتظار وروستۍ اونۍ وي او که نه.
د مدني ټولنو د یو شمېر فعالانو د اعتراضونو په باب به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د نوې ډیلی له پرونی خبرداري وروسته افغان امنیتي چارواکي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ډاډ ورکوي. هندي رسنیو پرون د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې د هندي یوې الوتکې تښتولو ګواښ ترلاسه کړی دی. له دې وروسته د هند په ټولو هوایي ډګرونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله څرګنده کړې چې د هیواد کرکټ د ملي ټیم نوی روزونکی به افغان لوبغاړو ته د بالنګ په برخه کې ښه روزنه ورکړي او نړیوال جام ته به چمتو کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو تیر شپه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان په نخښه کړ. پاکستاني امنیتي چارواکو په دې شرط چې نومونه افشا نه شي ویلي چې بی پیلوټ الوتکو په پرنۍ حمله کې دوه توغندي وویشتل چې یوه د طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر مرکز وویشت او دوهم د یوه ازبک قومندان څیرمه مرکز په نخښه کړ. د اوکرين په جنوبي ښار اډیسا کې پرون ناوخته یوه چاودنه وشوه. چاودنه هغې ودانۍ ته نږدې شوې چې د اوکرين پوځي ځواکونو ته چې په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره جنګیږي د مرستو رسولو چارې تنظیموي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په پام کې لري چې په اوکرين کې د خپلو څارونکو شمېر د روانې میاشتې تر پایه پورې دو چنده زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. مالای بشیر ته بغوښ شو.
په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه مقالې خپرې شوې دي چې پکې یو د واشنگتن پوسټ ده. په دې مقاله کې راغلي چې د 2014 کال راهیسې ډېر امریکایان په افغانستان کې د امریکا د حضور بیرته ملاتړ شوي دي. د واشنگتن پوسټ د یوې نظر پوښتنې لمخې خلک د هغه پلان ملاتړ هم کوي چې لمخې باید په افغانستان کې په زرګونو بهرني پوځیان پاتې شي. د واشنگتن پوسټ د مقالې لمخې د واشنگتن پوسټ ای بی سی په نظر پوښتنه کې په 2014 کال کې 45% امریکایان ویل چې په افغانستان کې جګړه په دینه ارزیده چې امریکا پکښې د سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی وای او مالی لګښتونه یې هم پرې کړی وای. په دې فکر کې د 2014 کال د سرویګانو راهیسې اضافه شوې ده. خو اوس په نوې سروې کې راغلي چې 80% خلک فکر کوي افغانستان ته د سختریزو سره د جګړې په مقصد د امریکا تګ په دې مصارفو ارزیدي. خو دا فیصدي د 2014 کال د دسمبر د میاشتې تر شمیره 8% زیاته ده او همداسې د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې چې 28% و 10% زیاته ده. مقاله وایي د خلکو په نظر کې تغییر د امریکا د جمهوری اوشتونکو په نظر کې د تغییر لکبل راغلی دی. په 2014 کال کې 39% جمهوری غشتونکو ویلي و چې امریکا باید په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې وای. خو د 2014 کال د نظر پوښتنې لمخې 45% جمهوری غشتونکو په همدې باور دي. مقاله زیاتوي چې د ټولو منفي نظرونو سره شا او خوا نیم امریکایان په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. بلخوا بیا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې لیکلي که څه هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په چټکۍ سره په خپل هیواد کې اصلاحات راوستل غواړي، خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ادارې ته ویلي چې د نظم او مقرراتو د ساتلو وجهي صندوق ته حکومت ته منتقل سي، ځکه چې له یو ان ډی پی سره دا صندوق اضافي لګښت لري. خو د مقالې په وینا دا به دومره ښه پریکړه نه وي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د پولیسو معاش له همدې صندوق ورکول کیږي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې ده چې د دې وجهي صندوق کنټرول دی افغان حکومت ته پشپژو میاشت کې د نننه ورکړل سي. مقاله زیاتوي چې د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق منتقل سي، دا کار به په حکومت کې لا نور غلاو ته لار پرانیزي. مقاله وایي که څه هم یو ان ډی پی له انتقادونو سره مخامخ شوی ده او د افغانستان پرمختیايي پروژو ته د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې یو ان ډی پی د اداري فساد په مخنیوي کې پات راغلی ده. خو لویدیز ډیپلوماټان وایي یو ان ډی پی په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې د پیسو تنظیم په شته وګړي کړی دی. د مقالې په وینا ولسمشر غنی باید یو بدیل پلان وړاندې کړي چې له مخې د بهرنیو هیوادونو د مالی مرستو تنظیم وسي، او د دې لپاره د نیویارک ټایمز مقاله وایي چې ولسمشر باید لومړی د کابینې پر جوړولو تمرکز وکړي، ځکه چې د مقالې په وینا بې له وزیرانو هیڅ کار پر مخ نه ځي.
نړیوالو رسپانډ ته کتنه کې مهم د افغانستان د نوې کابینې په اړه واورېدل. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي د ملي یووالي حکومت په لومړیو سلو ورځو کې ځکه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري چې مشران د مسلکي کابینې پر سر نه بلکې د قدرت د ویش پر سر اختلافات لري. د مدني ټولنو غړو پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې که د نوي حکومت مشران خپل اختلافات پای ته ونه رسوي او ژر کابینه جوړه نه کړي، په هیواد کې به ستونزې نورې هم زیاتې شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ملي وحدت حکومت تورن کړ چې د درې میاشتو له تیرېدو سره سره یې بیا هم د پام وړ کار نه دی کړی. د دې ټولنو غړي وایي د ملي وحدت حکومت مشران د کار کولو پر ځای د واک د لاسته راوړلو په هڅه کې دي او تر اوسه یې هم د خلکو د ژوندانه د ښه کېدو لپاره خاص پام نه دی کړی. باری سلام چې د مدني ټولنو په استازیتوب یې د یک شنبې په ورځ کابل کې خبرې کولې وویل چې د ملي وحدت حکومت باید له ملت سره په کډیو ژمنو باندې عمل وکړي.
سات روز مساوي است به تقریبا
د حکومت سل ورځې نږدې مساوي دي. د ملي وحدت حکومت د ټول عمر په اصلو کې له شپږمې برخې سره له بعد مرغه حکومت په دومره موده کې له ژمنو پرته کومه خاصه لاسته راوړنه نه لري.
هغه زیاته کړه یوازنی شی چې خلکو ورته زیاتې هیلې درلودې هغه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دې حکومت جدي څرګندونې وې. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت چارواکي ټینګار کوي چې له ملت سره په کډیو ژمنو به عمل وکړي او په پام کې لري چې د کابینې له جوړېدو وروسته مهم پروګرامونه پلي کړي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک، د کابل بانک د دوسیې له سره څېړل، د لندن په غونډه کې ګډون، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه د ملي وحدت حکومت هغه فعالیتونه دي چې په تیرو نږدې سل ورځو کې کړي دي. په داسې حال کې چې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د حکومت ځینې لاسته راوړنې تاییدوي، خو انتقاد کوي چې د کابینې د اعلان ځنډ لا هم هغه ستونزه ده چې په حال کې حکومت پاتې راغلی. د مدني ټولنې او بل غړی همیرا قدری په دې اړه وایي
مدني ټولنې ملت او موږ ټول په دې پوهیږو چې د متخصصو کسانو پر سر جګړه پیدا نه سوه، بلکې جګړه د واک د ویش پر سر په مساوي او یا غیر مساویانه توګه روانه ده. زموږ سکوت او امیدونه به نور پسې اوږده نه سي، د خلکو مدني حرکتونه به ولرو.
د مدني ټولنو فعالان د ملي وحدت حکومت خبرداري ورکوي چې کچېره د خپل ژمنو د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات ونه کړي، په سولېزو مظاهرو به لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وروسته د ملي وحدت حکومت سل کاري ورځې پوره کیږي، خو حکومتي چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې کابینه د رایو اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. کارپوهان وایي که د ملي وحدت حکومت د امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو په برخه کې جدي اقدامات ترسره نه کړي، په هیواد کې به ستونزې لا پسې زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قبایلي سیمه ورغزو ایجنسی کې د والیبال په میدان کې د لوبې پر مهال چاودنې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژلې دي. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا اته تنه نور ټاپیان شوي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې ویل کېږي اکثریت اوسیدونکي یې شیعګان دي. نور حالې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
د اورګزی ایجنسی ځای امنیتی چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یک شمې پرز نه وخته د کوز اورګزی ایجنسی مرکز ته نږدې په کلایا نومي سیمه کې د والیبال په میدان کې د لوبې پر مهال بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د چاودنې ټپیانې نږدې روغتون او همداراز ځینې نور یې د کوهاټ مرکزي روغتون ته لېږدولي چې د دوو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. دوی وایي چې له لومړیو معلوماتو داسې بریښي چې چاودیدونکي مواد له وړاندې په میدان کې ځای پر ځای شوي او د ریموټ کنټرول په ذریعه لوزول شوي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم دی. د کلایا دغه سیمه د حسیني ګړې په نامه هم یادیږي چې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي او په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم ګڼې بمی چاودنې او نورې تروریستي پیښې شوي دي. اورګزی ایجنسۍ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې له خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسۍ او له کرم ایجنسۍ سره نښتې پولې لري. د دې سیمې ډېری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي او ویل کېږي چې دغلته د پاکستاني وسلوالو طالبانو مرکزونه هم شته دي.
خبري مجله اوري.
د برتانیا صدر اعظم په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب د برخلیک په اړه ټول پوښتنه په پام کې لري. په برتانیا کې د اروپایي ټولنې د غړیتوب ضد غورځنګ پراخ شوی او حتی حاکم محافظه کار ګوند هم له دې کار سره مخالفت کوي. خو صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې برتانیا په اروپایي ټولنه کې له اصلاحاتو وروسته کولی شي د دې ټولنې غړی پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د غړیتوب په اړه یو ټول پوښتنه وکړي. کامرون پرون وویل د غوړی په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب د برخلیک په اړه له 2018 کال مخکې د برتانویانو رائے واخلي.
The referendum must take place before the end of 2017. If we could do that,
ټول پښتانه باید د 2018 کال پای ته رسیدو مخکې تر سره شي. کموږ دا کار لدی مخکې وکولای شو ډیر بخښ شم. څومره ژر چې زه په اروپای ټولنه کې د غړیتوب او ټول پښتانه پرجمنه عمل وکړم همره ښه ده. ډیوډ کامرون در روانې می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې په خپل محافظه کار ګوند کې دننه د هغې ډلې تر فشار لاندې دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفت کوي. همداراز په عامو برتانویانو کې د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند محبوبیت هم په زیاتېدو دی. خو کامرون ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه به خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې دا اړیکې د برتانیا په ګټه دي.
Let's be clear, I'm always clear in politics, you should try and explain what it is you want.
راځي یو خبره واځه هکړو. په سیاست کې هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي باید خلکو ته تشریح کړي. او څه چې زه د خپل هیواد برتانیا لپاره غواړم دا دي چې په اروپای ټولنه کې باید اصلاحات راشي سو زمونږ لپاره ښه شي او بیا دا چې موږ په اروپای ټولنه کې پاتې شو ځکه موږ تجارتي اړیکو ته اړتیا لرو او دا مارکیټونه باید پرانیستي وي. موږ په نړۍ کې دا نفوذ غواړو او دا د برتانیا په ګټه ده.
For Britain.
د کامرون د اصلاحاتو په پلان کې په اروپایي ټولنه کې د مهاجرو د مادي امتیازاتو کمول شامل دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې ټاکل شوی په روانونی کې له کامرون سره کتنه وکړي په ډاګه ویلي دي چې د کارګرانو د آزادانه تګ راتګ ځپلو ته به اجازه ورنکړي.
د ژوند رنګونه
ارجن کو دې سړک په غاړه یا ځوان سره ولاړ یم چې په لاسی کراچۍ کې اناناس خرڅوي. تاسو مونږ راته واخلې
ما زیارت ګل.
زیارت ګل دې کم ځای
دې سبز
دا زیارت ګل نومي ولې در باندې ښه
او بس دا فوغه هم دا نمونه هم دا
ځینې خلک فرزن الته یو څوک دې پنځ شنبه په ورځ پیدا شوی او سې نوم پنځ شنبه دې
بس فوغه او ته هم دا خلک وروره نوم به کم خوښ شوم هغه بس کې خوسته پیسو جمعه ګل شو سو زیارت ګل شو.
ښه دغه اناناس کم ځای نه راوړی
دا مارکیټ نه راوړو.
کم مارکیټ نه
سره شمالي نه
پويږي کم ځای نه راځي
والا ازي سوکو هندستان نه راځي سوکو ایران نه راځي
خړلې دي دي خپل څنګه خواندې دي
ځینه ترشتي نه ډېر خواګې دي.
دا داسې صحیح دي چې نور هوادونو کې ډېر مشهور دي خو په افغانستان کې به دومره ډېر څوک نه وي بلد.
ځکه خاص نه پیژنې په زور کې یو دانه ایرا راشي چې دا وی پیژنې چې دا په سعودي نور خالی بیا کې چې دا په سعودي پیژنې جنې چې دا چی دي
کله چې څوک راشي څه وایي چې دا چی دي.
او مونږ وته اناناس او یو اناناس چی دي مونږ ورته اناناس نوم ده دا غوینم ده نه پیژنې
ځکه خو نو وایي چې په پښتو دری کې کوم نوم لري کنه
زینی زینی وای راځي.
دا څنګه خرڅوي دانګي خرڅوي
دا دانګي خرڅو کاټن نازي ونیم سودا سره راځي.
بیا کاټن کې څو دانی وي
کاټن کې راځي دا غل ځانې نه دانی اته دانی
تاسو خرڅوي پڅو
منګ یو نیم سل وای سل په اتیار په دا غس سل په ورکو
دا بیا څنګه څوک پیژندل شي چې فرزن دغه خپوخ شوی دی یا دغه خوندور دی
نه بوی کوي رنگ لري سه خ رنگ تازه رنگ لري
کا یعنی په تازه والی پیژني چې تازه وی بیا څنګه
او بس تازه یغه بیا خوګی کنه
د دوی ذائقه چې دا یو څه خربوزه ته ورده د خو خربوزه ډیره خوګه ده د دوی ذائقه بیا لګا
او الکتروشه غونده ده د ذائقه
ښه. نو کار سره دي څنګه
بس کا سره خې شکر ده بس
ورستیریږي
بس ورستیریږیش بس واکی
اوس دغه تاسو سړک په غاړه ولاړې کوم خاص ځای نه لري چلته ودرېږي
نه خاص ځای د سینې لرو ولا
ټوله ورځ ګرځي
ګرځو بچې دم چې خوخه شمه غلده درېږي
او عبد چا غک بم نیوی در باندې
اوس خو څه خبر نه شته
دا د موټر ولا درته دریږي کام د پیاده خلک
سب سو پیاده راځي چی پیژنې او چې سو پیژنې موټر کې دریږي سو موټر کې پیژنې چې نه انده غزي تیریږي
خو خیر دا په ټول خلک به پیژنې ورو ورو نو ژوند سره دی خوشاله کاروبار سره خوشاله
شکر دا خوشاله ورو صورت باندې دم بس کار دا
ډیر مننه خوشاله
امین تاسو سره
داود ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام لري. ستار فروخ سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني ښه راغلاست.
تشکر نوری صاحب. شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام. به این مجله خبری